اعتماد او هغه کوم چې کچه موجوده ده یو څه حد پورې د خلکو په منځ کې اعتبار دغه هم راکم شي.
احمد صاحب مننه کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې د تنګستن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکارۍ موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې 80% ونډه واخلي او اټکل کېږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیسی د نورو لاسته راوړنو په ترڅ کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه 30 بوئنګ جټ الوتکې واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سټار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان د یو شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماتیک ډګر کې قزاقستان ویلي چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم تړون سره یوځای شي. امریکایي چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره سرمشیزه له سیمې سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوې ژمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبې په ورځ د منځنۍ اسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل، موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ اسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن ته رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپایي ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یوه سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایبي رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګستن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اژانس ته وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي لاري پاکستان بند کړې دي. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټروانان وای چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په سیر دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دا چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانزه د روټۍ یو شی د رقم نشته. کډو د ګډ خداوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کورسل طرف دا خبر ہو کسی کورسے منی کی نہیں دوڑا خبر ہو کہ سیاست و تجارت دے بے جدا کی زکه دا خو د کرور کاروبار کې خلک به د دې سه ورځ راشي په ارز تباشي په یو بستا کال خواري په یو میاشت کې تباشي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړی دی کابل ته روان یو څه کم یو میاشت کېږي. ولالو لار بند نه ده، بعد ګاډو لاندې پراتو دی، یخته ډوډۍ او اوبه هیڅ درک نه لګي. بعد غواړو چې مهرباني دی وکړي دا لار د مکتکولاو کې ترانسپورټ دوی د حکومتو مسله ده، دوی د خپلو کې حل کړي. شپې خوار شي بس بیټرو خاطر شته، بیټرۍ خلکو نه وړي دي. لاړو نه سامانونه غل دي لګيږي د شپې دنګې مارا دا چې ډریوران سبایي یو ګیز روان یو بیګا روان بیا هسپتال ته طبي نیو دی.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پلو باندې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبوره شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي، خو وایي دا تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نه شي حلولی. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. تازه دا طالبان و حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه 88 او 88 مواد واخلي او جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغې هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څېر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډېره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګیتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شول کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځنی سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورځانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلی و چه دا افغانستان و هند ترمنز سوداگری $1 میلیارد او ترسیدلی ده او دا دوارو هیوادونو ترمنز دا اقتصادی همکاری لپاره شرایط هشوی دی. نوموړي د غشان د سوداګري زیرا کړی ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه‌شنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدلې سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د دې ولایت د نه ولسوالیو خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړی شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دا سړک اوږد دی نو په څو برخو ویشل شوی چې په لومړي پړاو کې به یې 25 کیلومتره د 200 میلیونه افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیبالله الوخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند بالادوی لیکلي د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلې لارې د یوې برخې 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شوي دي. په دې مسیر چې د احمد آبا سید کرم زوزیاریوب میرزکه احمد خیل لجی منګل جان خیل سمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ راتګ کوي په اوس وخت کې ډېره خرابه شوې او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ راتګ ورباندې ډېر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر 0.6 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس یې د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ورباندې 100 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال راډیو ته وویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرښې پورې منظور یې درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دی هغه 6.1 کیلومتره دی چې اول لاټ یې 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دې کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 30 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخور وایي د مرکز ګردی څخه بیا د ډنډ پټان تر سفری نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کاري عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزي چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډېر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت و. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو که د احمد آبادی که د سید کرم دی که د میرزکی دی که د لجی منګل دی که د احمد خیلو او سکمنو دی دې باندې مشرانو ډیر زیات زیار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لاره نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي بلکې سوداګري زلاره هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ له کبله ورباندې تګ راتګ ستونزمن شوی و. د زیاتوي په دې سړک کې به یو شمېر ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینې هم برابرې شي.
په دې سړک باندې ډېرې غټې ستونزې وي. سړک کوچنی و رش بیروبار ډېر لاره بل دې سره لار ډیره خراب وه. د مسولینو څخه مغښتنه داده چې په اساسي ډول جوړ شي نه دا چې تیر پر رقم جوړ شوی و. دا سرک بیرته وران سه د موټرو لته غراتک سره لدی سره به ډیر ځوانان په کار بوخت سي. ډیر غټه ونده لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډیر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو سنگلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالۍ یو اولر پرتو سیمو ډیرای سړکونه چې ټولګه ټچاروي دورو پورې اړوندي او لس 15 کاله وړاندې جوړ شوي تر ډیره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمانه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یووار به دا خبره بس د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د عمومي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلي دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو ترې ولګول. یو بل چا هم شاید لګولی دی
داسې دی. څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان شي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقاتو لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا ځنه چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر یې تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې زموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جو گاډ گفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور سیاست تاریخ پارسه کې. کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصره آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې نیکي څومره وخت پې لګوي اوس کرا شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایه. انسان په ژوند کې له عجیبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي. ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه. داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناستوم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړي چې طبقات ناصری چاپ شوی دی. نو زه د ډسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي دی خدای پاک وبخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مو نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مو وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و دا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېږي، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو. نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کوي؟ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر د تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نومونه خو مې ذهن ته راغلي دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي ژباړل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند طبقات ناصري پښتو او د غزني لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتاب یې لا پاتې دي چې له دري نه دي پښتو ته اړول شوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دري ژبه لیکل شوي البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کړي پوره به کړي نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي هغه کتابچه یې زه لرم د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړي دي نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیوی نه
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته نه نوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته نه نوځي ټول یو د بل کلتور خپل کی یو د بل ملت خپل کی یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاوده دي نو علامه حبیبی دغه مسائلو د مخنیوي لپاره خپل اثر داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي او د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم داسې پیغام ورکوي وه ملت ته
ډېره مننه مجروح صاحب
مننه خدای پاک
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
خبر کوم سبا.